علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مديګر سلور بجې شوې په یو بلې وساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم دا یو ساته خبرونه چې د تخنیک چاري رامین هاکر کاکړ پر مخ وړي په وګړو کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترړو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې عصمت ساروان وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د ناتو له سفیرانو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړې. د امریکا په دوه شهرونو کې په دوه وسلوالو حملو کې نشته دیش تنه وشل شوی او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې د یو امنیتي ائتلاف د جوړېدو ډاډ ورکوي. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ناتو د غړیو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه خبري وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې چې پرون شنبه ماښام په ارګ کې وشوه، ښاغلی غنی د ناتو سفیرانو ته د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تیاریو او د سولې په پروسه کې د پرمختګونو په اړه څرګندونې وکړې. د سولې د پروسې په اړه له امریکا سره د شویو بحثونو جزئیات د ناتو له سفیرانو سره شریک کړل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم په افغانستان کې د ناتو د غړیو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په ووم پړاو کې د خپلو خبرو جزئیات تیرونه په کابل کې له ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره شریک کړل او اوس په قطر کې له طالبانو سره په اتم پړاو خبرو بوخت دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هوایي دهلیزونو له لارې تر اوسه پورې 1499 بیلابیل توکي له هیواده بهر ته صادر شوي دي. د دې وزارت ویندوی سمیر رسانن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل په صادر شویو توکو کې وچه او تازه میوه، غالۍ، زعفران، قرقل او طبي بوټي شامل دي. افغانستان، هند، چین، متحده عربي امارات او څو نور هیوادونو ته د هوا له لارې خپل محصولات صادروي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش یو مهم غړی په کابل ښار کې نیولی دی. دا ریاست د نیول شوي داعشي اصلي نوم عید محمد شي، خو وایي چې د اختر محمد او ابوذر په نومونو یې تروریستي فعالیت کاوه. د ملي امنیت ریاست وایي عید محمد چې 40 ورځې وړاندې د کابل په اتمه حوزه کې نیول شوی او نن رسنیو ته ورښکاره کړل شو، پر مخابراتو وزارت او د کابل په لویدیځ کې پر امام زمان جومات د وسلوالو حملو په پلانولو کې لاس درلود. عید محمد په خپله وویل
مقصد ما ای بود که مسجد امام زمان که
دا وی مقصد داو چې په کابل کې امام زمان جماعت وو ولو زموش څلور تنه پر حمله بریالي شول. بیا می شوق لا ډیر شو او می غوښتل انتحاري حمله وکړم. راته وی ویل چې هرات له شماو د شیاګانو پر یو جماعت حمله وکړم. د ملي امنیت ریاست وایي چې دغه کس همدارس له داعش سره تازه یو ځای شوی کسان له کابل ننګرهار ته وړل. دا خبرونه لاسا جی رادیو اوري. د امریکا په اوهایو کې نن یک شنبه 9 تنه په ډزو ووژل شول. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دوهمه ورته پیښه ده چې په متحده ایالاتونو کې کیږي. د اوهایو په ډیټان کې پولیسو په خپل ټویټر باندې کې ویلي چې مشکوک حمله کوونکی مړ شوی او لښ تر لشه 14 تنه نور په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. په اوهایو کې دا پیښه 2 ساعته وروسته لدی وشوه چې یو زلمکی د ټکساس ایالت د ال پاسو ښار په یو لوی پلورنځي کې د خلکو پر ګڼې ګونې ډزې وکړې او 40 تنه ووژل. په دې پیښه کې 26 تنه نور ژوبل شوي دي. د ټکساس چارواکو پرون وویل حمله کوونکی چې 21 کلن او د ټکساس اوسیدونکی دی په والمارت پلورنځي کې پر خلکو د ډزو په تور نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یک شنبه وویل ډیر ډاډه دی چې په فارس خلیج کې به سمندري امنیتي ائتلاف جوړ کړي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه واخلي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي چې د خپلو متحدانو له لورې ښه جواب ترلاسه کړی چې ممکن ژر به اعلان شي. پامپیو او اسپر دا څرګندونې نن یک شنبه په سیډنی کې له خپلو آسترالیایي سیالانو سره په کتنه کې وکړې. د آسترالیا دفاع وزیر لیندا رینالډز وویل هېواد یې د امریکا پر غوښتنې جدي غور کوي، خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. یو ایرانی چې د کاناډا دایمي اقامت درلود په ایران کې له عمر قید بنده په تښتېدو بریالی شوی او ځان یې کاناډا ته رسولی دی. سعید ملک پور چې د غیر اخلاقي وی پانی د چلولو په خاطر په عمر قید محکوم شوی وو، په ایران کې یو لس کال بند تیر کړ. نوموړی د 2008 میلادي کال په دسمبر کې هغه مهال ونیول شو چې له خپل ناروغ پلار سره ایران ته لاړ. په پیل کې ملک پور ته د اعدام سزا وټاکل شوه، خو وروسته یې سزا کمه او په عمر قید بدله شوه. د ملک پور خور پر ټویټر تایید کړی چې ورور یې کاناډا ته ستون شوی دی.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، دا خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پات شي.
بی طرف ماندن پولیس و برخورد مسلکی در این عرصه در اولویت کارتان باشه.
د پد سال کې چې په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو ټاکنیز منډې ترړې پایل شوې دي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه پورې په بیلابیلو ولایتونو کې کمپاینی غونډې نه دي نیول شوې.
یو خدای بے باور دی ټاکنو په حاصله، دوی باور نه لري چې ټاکنی وسامې.
په یو بل راپور کې اوري چې د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي له کومې ورځې چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې محلي اردو رامنځته شوی، له هغې وروسته په سیمه کې امنیت ښه شوی دی.
دا یو ښه کار شوی دی چې محلي اردو جوړه شوه. زمونږ هغه ځوانان چې بې روزګاره وو هغه په دې کې ځای پر ځای شوي دي. د علاقې امنیت هم سره ښه دی، قومونه هم سره متحد دي او موږ ته ټول خوښ او راضي یو.
د روانې خبرونې په دوهم نیمای کې د انصاف په لټه کې او د ورکه شو عزیزانو برنامه درته لرو. هیله ده له موږ سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترلو کې افغان پولیس باید بې پرې پات شي. عبدالله چې په کابل کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ ته وینا کوله وویل ک ملي پولیس په دې حساسو پړاوونو کې خپل بې طرفي و نه ساتي، د خلکو پر وړاندې شته باور به راکم شي. هم حال له دې سره د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې برخه کې د بې پرېتوب ژمنه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینونو لړۍ له یوې اونۍ راپدې خوا پیل شوې، د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغو کمپاینونو کې د ملي پولیسو پر بې طرفۍ ټینګار کوي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ ته خبرې کولې وویل
بې طرف ماندن پولیس و برخورد مسلکی د ری عرصه در اولویت کارتان باشه.
په ټاکنیزو کمپاینونو کې د پولیسو بے طرفه پاتې کېدل باید ستاسو لومړیتوب وي. که زموږ امنیتي پولیس په دې حساسو شرایطو کې له احتیاط څخه کار وانخلي او طرف واقعي سي، د خلکو حق باور چې په ملي پولیسو باندې دی هغه به له منځه ولاړ سي.
بعد یک صدمه بسیار جبران ناپذیر به اعتماد مردم در برابر پولیس و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
خغلی عبدالله دغه شان ټینګار وکړ چې ملي پولیس د قانون سره سم خپلو دندو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی وایي په امنیتي ادارو کې خصوصا د ملي پولیسو په صفوفو کې اوس هم فساد شته او باید د یاد فساد مخنیوي په خاطر جدي هڅې وشي. اجرایي رئیس د خپلو خبرو په دوام وویل د ملي پولیسو لپاره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې یو ازموینه ده او دوی باید دا ازموینه په بریالیتوب سره ترسره کړي. خغلی عبدالله په ولسمشریزو ټاکنو کې د پولیسو د بې پرېتوب خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې له دې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې هڅه یو دولتي چارواکي په کمپاینونو کې د ګډون حق نه لري، چې دا خبره تر ډیره نه ده تطبیق شوې. د افغانستان د ولسمشر راتلونکو ټاکنو ته اتل لس کسان نوماندي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې اړه یادې غونډې ته په خبرو کې وویل
د کورنۍ چارو وزارت به په راتلونکي ټاکنو کې خپله بېطرفي وساتي او دا زموږ تعهد دی له ټولو افغانانو سره. موږ د راتلونکو ټاکنو د ښه امنیت لپاره لازم تدابیر لرو او له مرستندویو هیوادونو مننه کوو چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتلې دي.
د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ هر کال په افغانستان کې د ملي پولیسو په صفوفو کې د فساد ظرفیت لوړونې، د خلکو سره د چلند او خپل اصلي دندو ته د دوی متوجه کول تر بحث لاندې نیسي. په دې بورډ کې د مرستندویو هیوادونو سفیران هم برخه اخلي او له افغان حکومت سره د پولیسو په روزنه او هر اړخیزو اصلاحاتو کې لازمې مشورې او مرستې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زمونږ غږ لازادي راډیو نه اوري. و موردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې باید افغان پولیس بې پرې پاتې شي. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاینونو نه نږدې یوه اونۍ تیریږي، خو یو شمېر عام خلک وایي چې تر اوسه په بېلابېلو ولایتونو کې کمپاینی غونډې نه دي نیول شوې. بلخوا ځینو انتخاباتي ټیمونو بیا ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به په مهمو او حتی په ټولو ولایتونو کې خپلې انتخاباتي منډې تر ډېره پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غواړي چې ولایتونو او حتی ولسوالیو ته خپلې کمپاینی غونډې وغځوي چې خلک یې له پروګرامونو باخبره شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه په پلازمینه کابل کې هم پڅ روان دي، د ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ولایتونو کې تر اوسه کومه کمپاینی غونډه نه ده جوړه سوې او د کاندیدانو عکسونه هم ډېر نه دي نصب سوي. د کندهار، بدخشان او پکتیا درې تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مل متاسفانه په کندهار کې خو بیخي موږ یو کاندید هم نه دي لیدلی چې د دې یو عکس وزړیږي او موږ دې وکولی سو دغه نه پرته خپل رای ورک.
از وخت کمپاینونه شروع شوه هیڅ کس آگاهی نداره. ما زمين نامزدا از نامزدای مرکز میخوایم به ولایت ها تشریف بیارن، به مردم آگاهی بدن که تا مردم بتونن به صورت درست د انتخابات، د پروسه انتخابات اشتراک بکنن.
د پکتیا ولایت ولګل شهر یوازې په کابل کې کمپاینونه یا په کابل کې عکسونه دا به کپی نه وي، باید نور ولسوالیو ته باید د خپل کمپاین وغ غزوی نور ولایتونه ته.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د تیرې یک شنبه په ورځ پیل شول چې د اتلسو کاندیدانو له ډلې یوازې محمد اشرف غنی دوه ځلې او ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل بیا یو ځلې کمپاینی غونډې درلودې او بل کاندید عنایت الله حافظ بیا د کمپاین په دود له خپلو پلویانو سره د کابل په لویدیځ کې سړکونه پاک کړل. له قانون او انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست کاندیدان شپېته ورځې وخت لري چې خپل پلانونه په غونډو، بنرونو او بلابلو نورو لارو خلکو ته واضح کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو کاندیدانو غواړي چې د خپلو پروګرامونو د تشریح له لارې خلک په خپلو پروګرامونو پوه او دوی وهڅوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه سهولتونه او اسانتیاوي د ټولو محترمو نمایندانو لپاره چمتو کړي تر څو دوی وتوانېږي په لرو پرتو سیمو کې، کلیو، بانډو کې له خلکو سره دوی خپلې برنامې شریکې کړي او د دوی اعتماد او باور ترلاسه کړي.
بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې اقتصادي او امنیتي ستونزې او په ټیمونو کې خپل منځي اختلافات هغه څه دي چې له امله یې کاندیدانو تر اوسه ولایتونو ته د خپلو کمپاینونو په غځولو نه دي بریالي سوي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په ولایتونو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې دغه پروسه ورته لومړیتوب لري. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي
کاملا په موږ شکل چې موږ امنیتي تدابیر په مرکز کې نیولې دي، په ولایت کې په موږ شکل تدابیر نیول شوی دي، په دا برخه موږ ته لومړیتوب لري. د ټولو امکاناتونه به پولیس، دفاعي ځواکونه، هوایي ځواکونه، حتی که ضرورت شي او کشف و استخبارات به زموږ د قدرمنو کاندیدانو او دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسه تر شا ولاړ.
د جمهور ریاست مطرح انتخاباتي ټیمونه هم وایي چې دوی په ولایتونو کې د پراخو کمپاینی غونډو پلان لري او په نږدې راتلونکي کې به پیل کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. بلخوا د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې متحدین چې په دې وروستیو کې له دغه ټیم نه جلا شوي وایي که په دې ټیم کې اختلافات ژر حل نشي دغه ټیم به وپاشل شي. د اتمر د ټیم یو مهم غړي سلیمان کاکړ ویل په دغه ټیم کې اوس هم د لومړي وزیر د څوکۍ په سر اختلاف دوام لري، خو دغه انتخاباتي ټیم ویاند قادر شاه په دې ټیم کې د نظر اختلافات مني، خو وایي د یو شمېر کسانو په لری کې دوه دغه ټیم ونه پاشل شي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
پر انتخاباتي مبارزو اتو ورځې تیریږي، خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم چې د ځینو په باور د غړیتوب ترکیب ته یې په کتو د ولسمشریزو انتخاباتو یو له اصلي رقیبانو ګڼل کیږي، اوس هم نه دی توانیدلی چې په دغه ټیم کې دننه اختلافات حل کړي، ځکه د صدراعظمۍ د څوکۍ پر سر پکې اختلافات موجود دي. په دې وروستیو کې محمد سلیمان کاکړ چې د دغه ټیم یو له متحدینو او اتمر ته نږدې کس و، د سولې او اعتدال له ټیم سره خخه کړی ده. د وی په دغه ټیم کې د صدر اعظمۍ د څوکۍ پر سر اختلاف ستونزمن شوی او احتمال لري چې دغه ټیم وپاشل شي. ښاغلی کاکړ چې د ملي امنیت په شورا کې د حنیف اتمر د ماموریت پر مهال د هغه مرستیال و، وایي ښاغلی اتمر غواړي چې له بریالیتوب وروسته د لومړي وزیر څوکۍ د ملي شورا په مشوره عطا محمد نور ته ورکړي، خو ښاغلی نور ټینګار کوي چې دغه څوکۍ دې له بریالیتوب د مخه د ده په نامه شي.
ښاغلی اتمر دا درک کړی چې که دا کار وکړي او د لومړي وزیر څوکۍ مخکې له بریالیتوب نه ورکړي، نور متحدین به له لاسه ورکړي. نو د دغه کشمکش سلسله روانه ده. زه چې تر کومه خبر یم بحثونه یې روان دي. امکان لري بیا سره یو ځای شي، او د دې امکان هم شته چې هیڅکله سره یو ځای نه شي او ټیم په بشپړه توګه وپاشل شي.
په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ټیم کې اختلافات رد کړل او ویل چې هیڅ احتمال نشته چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي.
امکان نه لري چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي. هیڅ امکان نه لري چې د دې ټیم پر برنامو باندې اغیز وشي. دا یو پراخ ټیم دی. د دې ټیم برنامه ډېره اوږدمهالې ده، او تر ټولو مهمه دا ده چې دا یو متحد ټیم دی او پاش د اشخاصو تللو راتللو باندې ټیم نه پاشل کی.
ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې کله دغه ټیم د مهمو غړو ترمنځ اختلافات لمنځه لاړ نشي، د پاشل کېدو احتمال ډیر دی. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د پاشل کېدو په صورت کې د رقابت ډګر نورو انتخاباتي ټیمونو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غني ټیمونو ته خلاصېږي.
که چېرې دواړه طرفونه یا دغه د ښاغلي اتمر د ټیم هغه کوم متنازع خبرې که چېرته حل نه شي، شاید چې یو شمېر کسان یې د ښاغلي عبدالله ټیم ته لاړ شي او د ښاغلي غني ټیم په اتومات ډول باندې قوي شي. چانس ډېر کم ده چې ډېر کسان به د ښاغلي اتمر له ټیمه د ښاغلي غني طرف ته لاړ شي، ولې په اتومات ډول باندې قوي کېدلی شي.
ښاغلی خادم وایي له سیاسي نظره د سولې او اعتدال ټیم باید د قدرت په تېره د لومړي وزیر د څوکۍ پر سر اختلافات له انتخاباتي مبارزو د مخه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو انتخاباتي مبارزې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، خو تر اوسه د اتمر په ګډون ځینو کاندیدانو دغه مبارزه پیل کړې نه ده. خو د اتمر د ټیم ویاند وایي د دوی کمپاینونه د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه ځواب ویلو له امله د کاندیدانو د شورا په مشوره ځنډېدلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو پاتمه ورځ د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم خپل انتخاباتي منډې تر ډېره پیل کړي. د دغه ټاکنیز ټیم مشر سعید نورالله جلیلی نن په کابل کې په خپله لومړنۍ کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به د قانون او عدالت ټینګښت ته جدي کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج خلاصوي. ښاغلی جلیلی زیاته کړه چې غواړي افغانستان له روانو بدبختیو خلاص او دغه هیواد په شتمن او خوشبخته هیواد بدل کړي. په دې اړه نور حال واصل وصال راکوي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په اتمه ورځ دغو ټاکنو ته نوماند سید نورالله جلیلی هم د یوې غونډې په ترڅ کې خپلو پلویانو ته خپل پلانونه او پروګرامونه وړاندې کړل. د ښاغلي جلیلی په مشۍ د وطن مور په نوم ټاکنیزه ډله شپږم ټیم شو چې نن رسمن خپلې ټاکنیزې منډې تړلې پیل کړې. سید نورالله جلیلی د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو منځ کې ژمنه وکړه چې په رښتینې توګه به د خپل هیواد د آبادۍ او سرلوړۍ لپاره کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج او ګدایۍ نه وباسي.
زه غواړم چې افغانستان هم دې حالت نه وباسم. افغانستان په دروغو، په لافو او د خلکو په سترګو کې د خاورو په شیندلو نه جوړیږي. د رهبر یو خصلت دا دی چې باید دروغ ونه وایي. زما تاسو ته اجازه ده چې زما په یو دروغ باندې ما سنګسار کوي.
د وطن مور ټاکنیز ټیم مشر ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به د امریکا 15 میلیارد مرسته بندوي او دوه تابعیت خلکو ته دلته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. د ده په خبره په افغانستان کې قانون ترافیکي نښه ګرځېدلې چې خلک یې سور، شین او زیړ رنګ ته نه ګوري او بېغمه ترې اوړي. خدای وایي چې واک ته د رسیدو په صورت کې به په ټولو یو شان قانون پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم په ګډون تر دې مهاله 12 نورو انتخاباتي ټیمونو هیڅ کمپاینی غونډه نه ده کړې. بلخوا له انتخاباتو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د چارو شنونکي او عام خلک د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو د پسوالي خبره کوي او د ولسمشریزو انتخاباتو له نوماندانو غواړي چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د کمپاینی غونډو له لارې خلکو ته خپلې تګلارې او برنامې وړاندې کړي. له قانون او انتخاباتي مهالویش سره سم د جمهوري ریاست کاندیدان 16 ورځې وخت لري چې خپل پلانونه په غونډو، بینرونو او بیلابیلو نورو لارو خلکو ته واضح کړي. سید نور الله جلیلی د شمنه هم وکړه چې د په حکومت کې به سو وزارتونه خزو ته په داسې ډول ورکړل شي چې له وزیر نیولې تر ساتون کې پوری به ټوله خزی وي. خو د افغانستان د خزو شبکې غړي روشن سړن بیا د ښاغلي جلیلی د غژمنه تر ډیره عملی نه بولي. هغه وایي
او هر څوک چې هر څه وایي خلک پوهېږي، ورمانده هم خلک ورمانده پوهېږي، هم ښځه ښه پوهېږي چې کوم یوې عملي کېږي. دا اصلا اول بیلول دا چې ټول کارمندان ښځینه یي دا ماته اسنه ده، ځکه چې مونږ په تش خبرې باندې نه خپل حقونه ترلاسه کولی شو او نه د بل چا حق ورته ورکولی شو. نو داسې یو خبرې باید وي چې عملي بڼه ونیسي.
اغل سړند د ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو نمندانو غوښتنه کوي چې له داسې ژمنو ډډه وکړي چې عملی کېدل نه شونه وي. دا وایي د کمپاینونو پر مهال اکثره وخت نمندان ډېر لوی ژمنې له خلکو سره کوي، خو کله چې واک ته ورسیږي بیا ترې هر څه هیر وي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اول انتخاباتي کمپاینونو ور اخو اوس هم یو ټولنیزه مسله د کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کمواله د دې خار اوسیدونکو اندیښمن کړي. د کابل خار یو شمیر صرافانو ازادي راډیو ته ویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیه چاپېدل د دې لامل شوی چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ونه رسیږي. خو د افغانستان بانک وایي چې د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو وړو بانک نوټونه موجود دي. په دې اړه تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
همیشه پول دایو 250 صدی نو وقتی که از درگاه افغانستان بانک خارج میشه کلش تجارت میشه. این که به چی شکل
تجارت کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې خار اوسیدونکو اندیښمن کړي. حفیظ الله په کابل خار کې صرافي کوي. د دې شاوخوا ډیر بانک نوټونه خو ډیره کمه برخه د افغانیو لسګون او شلګون نوټونه دي. نوموړي وویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیه چاپېدل د دې لامل شوی چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ون رسیږي.
د ورډ مېده پیسو کمبوت په بازار کې دا چې دغه مېده پیسې چې دي د غټو سره تبادل په ډالر سره تبادله کیږي، چل په څلوېخ پیسې 50 پیسې ته پوتې دی وژنې خلنه راوړي، هغه کې زړیم دی نمبر بدلیم کی دی وژنې بازار کې هغه ځې کم.
د صرافانو ترڅنګ ام وګړي هم د وړو پیسو لکه مخ سره مخ دي. دوی وایي په ورځنیو چارو لکه د سبزیو اخیستلو، د میوو او د ټلیفون د کریډیټ اخیستلو او ګڼو نورو شیانو د پیرودلو پر مهال د وړو بانک نوټونو د موجودیت له امله لستوندو سره مخ دي. د کابل خار اوسیدونکو فواد ویل چې لدی عمله په کراتو سرګردانه شوی.
اوس مشکل خدخته د خلکو ډیر ده د ماته بارکه، نو کله ماته بانک ته ورځي بانک خلک ماته نه ور کوي، کو روستا شاته ماته په شاده زده کې زخته ډیر نوې کاپي هم په قیمته بای باندې خرڅوي، پته لګی نه دنه چې څوک په دې کې لاس لري څوک نه لري.
په دې برخه کې بل ستونزه د خاري ترانسپورت ده چې د وړو پیسو د نه لرلو له امله سورلۍ له ستونزو سره مخ کوي. د کابل خار اوسیدونکو علي رضا وایي
په کابل خار کې ماته پیسې تر ډیره زړې او لکاره غورځېدلې او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. حکومت هم ورته کومه پاملرنه نه لري. په وړو راکړو ورکړو کې همدې عمله ډېرې ستونزې پېښېږي، لکه کور ته د تللو پر مهال چې کرایه شل افغانۍ کېږي وایي دا پیسې زړې دي او باید بدلې شي.
د افغانستان بانک وایي د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو واړه بانک نوټونه موجود دي. د افغانستان بانک بیان ایمل عاشور وویل
آشنا او مشکل برای زی موجود نیست و هم
د زیرمو پالیسی لپاره مونږ هیڅ ستونزه نه لرو. پیسې لرو چې وی وی شو وطنوال باید د پیسو باندې ته پام وکړي. کچیر تاسو 15000 افغانۍ اخلي پریږدي چې 3000 افغانۍ زورګون ورکړي او 2100 افغانۍ څو په بازار کې د ستونزه هواره شي.
خغلی اشور په خار کې د زړو او لکار لویدلو بنګ نوټونو په تړاو ویل خلک باید زړه بنګ نوټونه په راکړه ورکړو کې ونه کاروي او هغه د بانک په څنګه کې بدل کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې د 1304 اتیوم لمریز کال رئیس دغه بانک سب باندې 85 میلیونه افغانۍ زړه بنګ نوټونه سوځولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مننه چې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو او وړو خورونو کې د اف ام په 3.5 او په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان او سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وی لکومي ورځ چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې محلي اردو رامنځته شوی لهغې ورځې وروسته په سیمه کې امنیت ښه شوی دی. دوی وایي محلي اردو د کلی کور ځوانان دي او د خپل سیمه په خ او باد تر نورو ډیر خپويږي نو ځکه موجودیت په سیمه کې د ولس په ګټه ده. زموږ همکار روحلان وری په سیمه کې ل یو شمیر خلکو سره مرکه کړي او دا راپور یې پر چمتو کړي.
د کونړ د هغو سیمو اوسیدونکو چې په کومو کې محلي اردو رامنځته شوی وایي که څه هم چې په خای په سیمه کې نور افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود خو کله کله به بد پیښې رامنځته کیدي او له کومې ورځې چې ورته حکومت سیمه ییز اردو منظوره کړي امنیت ورسره ډیر ښه شوی دی. د اسمار ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي وایي
زما نوم سمیع الله مجاهد دی. دا یو ښه کار شوی دی چې محلي اردو جوړه شوه. زمونږ هغه ځوانان چې بېروزګاره وو هغه په دې کې ځای شوي دي. د علاقې امنیت هم سره ښه دی. قومونه هم سره متحد دي او موږ ته ټول خوښ او راضي یو. کله چې دا جوړه شوې ده انشاءالله زمونږ په ولسوالۍ کې امنیت بیخی برابر دے. اس قسم سنگا او مشکل منگ نہیں لگ
دا جوانان دی نور نشو تماشو نہ غشوی دی دل تخپل وظیفہ او خپل وطن ساتنه کی دا جام دی سیمه دی علاقی خلق دی رام دی د پاره شوی دی وطن او دی ملک او دی کی دی علاقی ساتنه کی مونږ ډیر راضی سو خوشاله شه.
د کونر وسیدونکو وای په محلی اردو کې شامل کسانو په خوا په ملی اردو کې زده کړی او تجربه تر لاسه کړی او اوس په محلی اردو کې د خپل کلی او کور په ساتنه کې ترې ګټه اخلي او د دې ترڅنګ ورته د خپل کلی او سیمې ښه او بد کسان معلوم دي. د محلي اردو ځوانان هم د ولس له همکارۍ خوختي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولسونو د سر او مال ساتنه کې به هیڅ قسم قرباني څخه ډډه ونه کړي.
زما نوم موسی تسل دی. په رتبهونه ایشاس بریدمل یم. ډېر خوشاله مخبل سوالې مې در خلک خوشاله دي. هغه ځوانان ته دا وایي لرم کول خو تعلیم وکړي. تعلیم وکړي نو راشي منطقي اردو نو ټولین جوړیږي پاکی دی راشي خپل وطن خپل خاورې ته خدمت وکړي.
نوم محمد رفیق کمانډان د ټوله اردو محلي د شوارسم ټولي د دوه بچیان دي د دوه ساحه نراغلي دي. مخکې سمونه په اردو کې ترخیز اغستې و خوشی ګرځیدل یا به سمونه پاکستان ته یا به ایران ته تل اغې نه انداغه غوړه بهتر د وزارت دفاع په همکارۍ باندې بل تر اعلی خپل ساحه د خپل امنیت په خپل غاړه ساتي. اوس دې تاجد نشته چې بیرونو سړی راشي پوه شي د کور ته خواته ودرېږي مثلا د کور تلاشي وکړي. انداغه خپل بچیان دي منګ وته ډېر ورکو چې ان شاء الله شپه ورځ به تلاش کو چې د دوه نور بهتر امنیت وته راوړو.
په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته ویل په کونړ کې محلي اردو زیاته بریالۍ ده نو ځکه د هرې ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي.
همدا حالت چې موږ د درې ټولې نو منظور شو چې یو په نګران کې یو ټولې په غازی آباد کې او بل ټولې په سرکانو کې. دا درې ټولې موږ په تعلیم او تربیه کې ان شاء الله په دنيزي ورځو کې راورسیږي او د ولس په خدمت کې بشي. بیا هم موږ تپتراش کوو چې نور ټول من چې کوي ټولنه واخلو باید ولسوالۍ لپاره تر څو چې وکولی شو خلکو غوښتنې ده ورته مثبت ځواب ورکړو.
نظامي کارپوهان وایي کونړ یو غرنی او سرحدي ولایت دی چې هره دره او هره تیږه یې نابلدو کسانو ته د جنگ سنګر دی او بریالیتوب هم له ستونزو ډک دی. که چیرته په ټولو ساحو کې د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ محلي اردو منظوره شي نو له یوې خوا به له ملي اردو ترخیص شوي کسان په دندو ګمارل شي او له بل پلوه به د امنیت په ټینګښت کې هم مهم رول ولوبوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، دا خبرونه مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو ده ازادي رادیو .com. اوس هم د مزیګر